د ازادي رادیو د نن ورځې ورستي پښتون انساته خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې باندې نړۍ او افغانستان د خبرونو سربېره د پکتیا په ولایت کې د دولت خواته د اوختي قومندان مولا جیلانی څرګندونه واورې چې د امریکایي ځواکونو د بمباری له امله د خپل کورنۍ د وژل شو غړو تاوان وړي. په کابل کې د غلو د یوې وسلوالې ډلې له محاکمې څخه به مو خبر کړو. ورپسې به د زابل ولایت د خلکو ستونزې در واورو. په ننګرهار کې بیا یو سیلاب خلکو ته زیانونه اړولي او دغه راز د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په هکله له راپور سربېره د وخت صورت کې ځینې نور راپورونه. خو اوس به مو ابراهیم امیری د نړۍ د دې ساعت له وروستیو مهمو خبرونو څخه خبر کړي.
تهران وای کا ولسمشر بوش د ایران پر ضد ځواکونه وکاروي د بې یو تیروته نوي. د قبرص د هوایي شرکت د الوتکې درالوېدو په پیښه کې د چا د ژوند پاتې کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان صدر اعظم وای پاکستان به ترهګري په هر کچه وځپي. دا هم بشپړ خبرونه. تهران نن د متحده ایالاتو جمهور رئیس جورج دبليو بوش ته خبرداري ورکړ چې چیرته د ایران پر ضد ځواکونه وکاروي دا به یو تیروته نه وي. بوش د جمعې په ورځ ویلي وو چې چیرته ایران د یورانیمو د غني کولو د چارو په برخه کې نړیوالو غوښتنې ونه مني دا به د پوځي بریت امکان رد نه کړي. په عین حال کې ایران د ایران نوی جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن د خپل کابینې لست پارلمان ته وړاندې کړ. لکه څرنګه چې تمه یې کېده نوموړي ځینې سخت دریځه کسان د ځینو مهمو څوکیو لپاره غوره کړي دي. یو بل خبر وایي ایران نن متحده ایالات او برتانیا تورنه کړه چې د ایران په شمال لویدیځ ولایتونو کې یې لږکي نښوتو او شخړو ته هڅولې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی حمید رضا آصفی خبریالانو ته وویل ځینې شواهد ښیي چې دغه دوه هیوادونو د ایران په شمال لویدیځ ولایتونو کې عربان او کردان شخړو ته هڅولي. چارواکي وایي چې د کردانو او عربانو ترمنځ په شخړو کې 12 کسه مړه شوي دي. د قبرص د هوایي شرکت یو الوتکه چې 121 کسان پکې سپاره ول د یونان د اتن په داسې یوې سیمه کې رالوېدلې ده چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې نشته. یوناني چارواکو ویلي داسې نښې نښانې نه بریښي چې په دې پیښې کې د څوک ژوندي پاتې وي. په پام کې وه چې د هیلوس هوایي لیکې 238 ډوله بوئنګ الوتکه په اتن کې له ناستې وروسته د چک جمهوریت پلازمېنه پراګ ته راشي. د یونان تلویزیون وای مخکې له دې چې د الوتکې اړیکه د اتن له هوایي ډګر سره پرې شي پیلوت د دې فرصت لاره چې ووایي د الوتکې د اکسیجن سیستم خراب شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شوکت عزیز نن ژمنه وکړه چې په هیواد کې به ترهګري زپي. نوموړي وویل اسلامي افراطیت د پاکستان ازادي له ګواښ سره مخامخ کړی ده. د پاکستان د ازادۍ د 50مې کلیزې په مناسبت عزیز په خپل وینا کې وویل د پاکستان حکومت به ترهګري په هر کچه چې وي وزپي. عزیز دا هم وویل چې هیواد به خپل اتمي او د توغندیو جوړولو سیستم ته د پراختیا ورکولو چارو ته دوام ورکړي او په عین حال کې غواړي چې له خپل اتومي سیال هندستان سره خپل اړیکې خېکړي. د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په حق له به یو راپور په همدې خبري مجله کې واوري. د عراق مشرانو د هیواد د اساسي قانون په خاکه کې د بدلون لامل نن یو بیړنۍ غونډه وکړه. په پام کې ده چې د عراق اساسي قانون سبا ته پارلمان ته وړاندې شي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی هیله څرګنده کړې چې د اساسي قانون خاکه به نن تیار شي. یو بل خبر وایي نن په کرکوک کې په سلګونو عراقي کردانو مظاهره وکړه. دوی په نوي اساسي قانون کې د خپل حق او په شمال او په شمالي ښار کې د هویت غوښتنه کوله. دغه راز راپورونه وایي چې د عراق د مرکزي بانک رئیس حسیب جویدا وسلوالو کسانو تیښته ولیده. د نوموړي خپلوان او پولیس وایي جویدا نن د بغداد په ختیځ کې د خپل کور له مخې څخه په دوو موټرو کې د سپرو وسلوالو لخوا تیښتول شوی دی. د عراق په هکله یو بل خبر وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د چین د یغورانو یو فعال وایي د چین چارواکو د هیواد په شمال لویدیځ کې یو مذهبي ښوونکی او د هغې شاګردان د دې لپاره نیولی دي چې هغوی قرآن شریف لوسته. په جرمني کې د یغورانو د کانګرس یو تن غړي ویلي ښوونکی د روانې عیسوي میاشتې په لومړۍ نیټه نیول شوې او تر اوسه په توقیف کې ده. د دغه کس له خولې ویل شوي ده چې د نوموړي ښوونکي 30 تنه شاګردان چې عمرونه یې له 10 څخه تر 60 کلو پورې دي هم په توقیف کې دي. په سیمه کې د امنیت یو افسر ویلي چېرته چې دغه ښوونکي نیول شوي هلته د قرآن شریف د زده کړو اجازه نشته. او وروستی خبر دا چې د قرغزستان جمهور رئیس کورمان باکایف له خپل سیال نور سلطان نظربایوف سره نن په بشکیک کې د قرغزستان د قزاقستان د سفارت د ودانۍ د پرانیستنې په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغو مراسمو کې باکایف ویل د هیواد مشرتابه به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا لپاره هر ډول هڅې وکړي. دا د دې مهال خبرونه.
له ابراهیم امیرین مننه چې د نړۍ له وروستي حالې خبر کو. د افغانستان څو کورني خبرونه به څو شېبې وروسته واورې. خو د خبرونې په دوام کې دا توکي اورېدلی شئ. په پکتیا ولایت کې په وروستیو کې له دولت سره یو ځای شوي د طالبانو پخواني قمندان ملا جیلانی له امریکایي ځواکونو څخه د تاوان غوښتنه وکړه.
مصر دلته زه خپله ګرځېدم خو دغه شپه باندې ورژنه زه لاړم بس موږ ماشومان و سیاستری وې په دوی باندې بمبار وسو. ولې د ما کور بمبار کړ؟ ساره غواړم هغه خلک غواړم چې راپور ورکړی په غلطه باندې بس ماته وښي.
په کابل کې د وسلوالو غلو د یوې ډلې محاکمه نن بې نتیجې پای ته ورسېده.
کمه د دې پرسدوسیه مکمله شي او اړه رخیز معلومات په دې اړوند باندې راغونډ کړي نو شاید په نږدې ورځو کې بله خپله مقدماتي غونډه هم دایره کړي.
د زابل ولایت خلکو خپلې ستونزې دغه ولایت ته ورغلي د اقتصاد وزیر امین فرهنګ ته بیان کړي.
دلته د ولسو د حکومت تر مابین اعتماد سل سوی د اعتمادي ده. داسې بې اعتمادي ده د حکومت ټول اشخاص چې وویني په داسې یو مرحله کې شپې سباکي لکه سبا چې کډه روانېږي.
د ننګرهار د پچیر او اګام په ولسوالۍ کې راوتلي سیلاب خلکو ته درانه زیانونه رسولي. د بلخ امنیتي ځواکونو 2 کیلو ګرامه اپین او 400 نیول. پاکستان نن د خپلواکۍ 95 کلیزه ولمانځله. د دې مطالبو د اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه له موږ سره ملګرتیا وکړئ. خو اوس به د افغانستان څو کورني خبرونه واورو. ویان خان محمد سین.
د خوست ولایت د موساخیلو او قلندر د ولسوالۍ ښوونکو لاریون وکړ. د هیواد په ځینو سیمو کې د تصفیوي عملیاتو لړۍ روانه ده او د سرپل او بدخشان له والیانو او سپینګیرو سره د کوکنارو د کر کلي د مخنیوي په اړه غونډه وشوه. د خبرونو تفصیل. د خوست ولایت د منګلو د موساخیلو او قلندر د ولسوالیو د ښوونځیو ښوونکو چې شمېر یې سلګونو ته رسېده نن په سولهییزه توګه لاریون ترسره کړ. ښوونکو ویل سره له دې چې د منګلو په سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ دی بیا هم دوی کلینیک نه لري او ښوونځیو سره یې مرسته نه کېږي. دوی دا هم ویل چې په سیمه کې د بیارغونې کارونه په سمه توګه پر مخ نه بیول کېږي. له سیمې څخه د ازادې راډیو خبریال زیاتوي چې ښوونکو دا هم ویل چې کچېرې د دوی غوښتنې ونه منل شي دوی به د خپلو اعتراضونو او مظاهرو لړۍ ته دوام ورکړي. همدا خبر زیاتوي چې مولوي شمس الرحمن چې پخوا د مولوي جلال الدین حقانی سره مل و د دولت لور ته راوړېدلی او د ملي پخلاینې له پروګرام سره یو ځای شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت اعلان کړه چې د دوی ځواکونو خپل عملیات د مخالفو وسلوالو پر ضد جاري ساتلي دي. د دې وزارت ویان جنرال محمد ظاهر ازینی د ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات به د پارلماني انتخاباتو پورې دوام ومومي او د انتخاباتو وروسته به هم جاری وسی.
سلسله عملیات های ما تا برگزاری انتخابات ادامه خواهد یافت. بعد از انتخابات هم طبیعیه که جنگ علیه تروریسم جریان خواهد داشت.
هم داوس د عملیات و لړۍ د کونړ زابل او روزګان په ولایتونو او نورو سیمو کې روانه ده چې په نتیجه کې د طالبانو ځینې غړي وژل شوي او ځینې نیول شوي دي. نن د یکشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د اسلامي دولت د نشي توکو پر ضد د مبارزې په کمپاین کې شامل د کابینې غړو د بدخشان او سرپل لوالیانو او مشرانو سره په یوې غونډه کې خبرې وکړې. په غونډه کې د بدخشان او سرپل لوالیانو او مشرانو څخه په کلکه وغوښتل شول چې په خپلو سیمو کې دی د دې کار مخه ونیسي، ځکه چې د دې ولایتونو په نسبت د هیواد په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کر کلي کچه راټیټه شوې او په ځینو ولایتونو کې په بشپړه توګه له دې کر څخه لاس اخیستل شوی دی. او نن په کابل کې د سحر د صرافۍ د معلوماتو له مخې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېدې: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سترلینګ پاونډ 8 افغانۍ، یو یورو 6 افغانۍ او 8 پوله، د سعودي او ریال 12 افغانۍ او 9 پوله، زر ایرانی تومنه 55 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 821 افغانۍ.
د افغانستان کورنی خبرونه مو د ازادۍ له رادیو څخه واورېدل. په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروګرام د اعلان را په دې خوا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې مخالفینو له وسلوالو جګړو لاس اخیستی او له دولت سره یو ځای شوي دي. د پکتیا ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کې د دولت ګڼ شمېر مخالفین د دولت خوا ته اوښتي دي. دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو یو قمندان ملا جیلانی له دولت سره یو ځای شوی و، خو نوموړي نن د ګردیز په ښار کې په یوې خبري غونډه کې خبرلانو ته وویل چې امریکایي ځواکونو د ده په وینا چې کله دی د انتقالي حکومت په دوره کې د سید کرم ولسوالو په ناحقه د ده کور بمباري کړ او د ده د کورنۍ 8 تنه غړي یې ووژل. د نن په دې مطبوعاتي غونډه کې له امریکایي ځواکونو څخه د اوښتو زیانونو د تاوان غوښتنه وکړه. له ګردیز څخه نسیم شفق راپور راکوي.
د پکتیا په ولایت کې یو طالب قمندان چې د ملي پخلاینې له پروګرام څخه په ګټې اخیستنې له دولت سره یو ځای شوی، له امریکایي ځواکونو څخه د خپل کور د بمباري کولو زیان غواړي. نوموړی قمندان چې حاجي ملا جیلانی نومیږي او دوه اونۍ وړاندې له دولت سره یو ځای شو، ادعا کوي چې په تېر انتقالي دولت کې د سید کرم ولسوال و او هغه مهال امریکایي ځواکونو د ده د شخصي مخالفینو په وینا د ده کور بمباري کړ او د ده د کورنۍ 8 تنه غړي یې ووژل. حاجي ملا جیلانی چې د شنبې په ورځ یې په ګردیز کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې دی د دولت ملاتړ و، خو د امریکایي ځواکونو چلند دې ته اړ کړ چې له افغانستان څخه ووځي. نوموړی چې د افغانستان له دولت او امریکایي ځواکونو څخه ډېر ګیلمن ښکارېده وویل چې د ده په وړاندې تېری شوی.
مصر دلته زه خپله ګرځېدم، خو دغه شپه باندې ورژنه زه لاړم، بس موږ ماشومان و سیاسرې وې، په دوی باندې بمبار وس چارڅه ورته ویلي. بیا په دوی کې شل نفرې دي موږ ونیو، رایه واسطه په ګرام ته یې بوتلو، بېرته یې را پرېښو، کوم جرم نه و کې. زما سره چې کور چې بمبار شه کنه زیادت وسو، ظلم وسو، دلته د حکومت سره هم زما سره ما کور چې بمبار شه، زده اوس په څه بمبار شه. دا خو به معلومات حکومت ته وي چې حکومت ته راپور کړی، څه رقم راپور ورک، چا ورک، ولې زما کور بمبار کړ؟ زما کور بمبار کړی دا ساره غواړم، توانات غواړم، هغه خلک غواړم چې راپور ورکړی په غلطه باندې بس ما ته وښي.
د پکتیا قمندان پاسوال هیګل سلیمان خیل وویل چې ملا جیلانی د دولت ملاتړی و او په سیمه کې د ګڼو ستونزو په هوارولو کې له دوی سره بې درېغه مرستې کړې وې. د ده په خبرو په کلیو او بانډو کې د قومونو او خلکو ترمنځ ستونزې او شخصي مخالفتونه شته چې له امله یو شمېر کسان په ناحقه ځورول کېږي. خو ده داونه ویل چې ملا جیلانی د خپل کور د بمبارۍ له امله د زیان د اخیستلو وړ دی که نه.
بعضې اشتباهات به یې، بعضې اختلافات به یې، بعضې قومي مناسبات به یې، زه دا منم چې دی په قوم کې شخصي دښمنۍ لري، شخصي دښمنۍ په اساس به دی ډاډ شوی وي، تللی به وي، یا په بل عمل به تللی وي، ډاډ شوی به وي. زه د په دلې داغه نه لګوم چې ده به د دولت په مقابل کې څه کړي یا بې نه وي کړي، ولې دا چې عملاً اوس راغلی ده نه و د کمیسیون څخه پخلا شوی ده، هغه نور به د ده سره وي دا مسایل.
باید وویل شي چې په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروګرام له پیل څخه تر اوسه پورې د پکتیا په ولایت کې ګڼ شمېر کسان د دولت له مخالفت نه لاس پر سر شوي، ان تر دې چې ځینو یې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ته ځانونه کاندید کړي هم دي. خو ملا جیلانی لومړی کس دی چې د پکتیا په ولایت کې د مطبوعاتي کانفرنس له لارې له امریکایي ځواکونو څخه د راوښتې زیانونو تاوان غواړي. نسیم شفق، د ازادۍ راډیو، ګردیز.
په ګردیز کې په وروستیو کې له دولت سره د یو ځای شوي قمندان ملا جیلانی د خبري غونډې او څرګندونو په هکله مو راپور واورېد. نوموړي له امریکایي ځواکونو څخه د اوښتو زیانونو د تاوان غوښتنه وکړه. نن په کابل کې د غلو د یوې وسلوالې ډلې محاکمه چې څو میاشتې د مخه د پولیسو لخوا نیول شوې وه پیل شوه، خو دغه محاکمه په ورسپارل شوې دوسیه کې د قاضیانو د بشپړې پوهاوي د نشتوالي له کبله وځنډول شوه. د غلو دغه ډله د ملګرو ملتونو د دریو کارکوونکو په برمټه نیونې هم تورنه ده. په دې اړه نور تفصیل له کابل څخه د حمید مومن په راپور کې واورئ.
په کابل کې د وسلوالو غلو د یوې لس کسیزې ډلې محاکمه چې د شنبې په ورځ پیل شوې وه کومې پایلې ته له رسېدو پرته تر یو نامعلوم وخته وځنډول شوه. د وسلوالو غلو دغه ډله چې مشري د تلاګي په نامه یو کس په غاړه درلودله د وسلوالو غلاو شکو او وژنو سربیره تېر کال په کابل کې د ملګرو ملتونو د دریو کارکوونکو په برمته نیونې هم تورنه ده. د مزمه حل سترې محکمې د قضایي قوې مشر عبدالملک کاموي چې د یکشنبې په ورځ د ازادۍ له راډیو سره خبرې کولې د دغه ځنډ لامل په هغوی د لګول شوو بېلابېلو تورونو د کره او په غور څېړنه وښوده او وویل چې د دوی محاکمه به ډېر ژر له سره پیل شي.
لکه څنګه تاسو زموږ نور وطنداران په جریان کې پروس کاری د انتخابات د کمیسیون درې کارکوونکي چې نامه دفتر پورې ارتباط درلود چې دوه مېرمنې یو سړی پکې و دوی هم په هغې قضیه کې متهم دي. د دې تر څنګ مسلحانه ډاکې هم دوی ته منسوب شوي دي. داسې نور سرقتونه او جنایتونه چې په کابل ښار کې شوي دي دوی ته منسوب شوي دي. نو د دې خاطر چې د محکمې حکم عادلانه حکم اوسي او قاضیان وشي کولی چې په دې اړوند باندې داسې حکم صادر کړي چې هم د ټولنې امنیت ته ګټه ورسوي او هم مجرمین چې ټولنې امنیت د اخلال د لپاره حالې ځل کوي هغوی هم خپله سزا وګوري. نو محکمه کافي وخت ضرورت لري او دا موضوع چې محکمه اعلان کړه محکمه د دې پر چې دوسیه مکمله شي او اړرخیز معلومات په دې اړوند باندې راغونډ کړي نو شاید په نږدې ورځو کې بل خپله مقدماتي غونډه هم دایره کړي.
دا چې تورونو کسانو په هغوی لګول شوي تورونه منلې دي او که څنګه ښاغلي کاموي په دې اړه څه ونه ویل. خو د مزمحل سترې محکمې یو قاضي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي خبري اژانسونو ته ویلي دي چې د غلو دغې ډلې د پلټنو په محل په خپل جرم اقرار کړی دی او کېدای شي دوی ته د عمر قید او یا هم د اعدام جزاوې ورکړل شي. د نیاز محمد په نامه د یو تورن کس د دغه ادعا په اړوند چې دا اقرار د وهلو او ګواښونو په زور ورځنې اخیستل شوی ښاغلي کاموي وویل چې د محکمې لپاره هغه اقرار د منلو وړ دی چې د محکمې په محل تورن کسان یې ورکړي او محکمه د هغو اسنادو او شواهدو په بنسټ پریکړه کوي چې د محکمې په محل وړاندې شي.
نو که چېرته دوی سره لکه څنګه خپل ادعا کوي چې ورسره ضرورت شوی دی نو شاید خپل په اعترافات کې محکمې ته دا جریان هم هغوی وي او محکمه په هغه ادله او په هغه شواهدو قرائنو او په هغه اعتراف باندې خپل حکم صادر کړي چې متهم خپل په رضا رغبت او ارادي سره محکمې پر وړاندې کوي. کوم اقرار چې دینه مثلا په زور اصل کیږي یا په فشار یا په والو ټکول سره نو هغه شاید محکمې او قانون ته دومره دغون لري خو شاید نور ادله او دلایل او اسناد او مدارک موجود وسي چې دوی مثلا خپل د جرم نه انکار ونشي کولی.
دا یادونه ورده چې د غلو دغه ډله سو میاشتې د مخه د کابل په شمال کې له یوې شوکې وروسته له امنیتي ځواکونو سره د یوې وسلوالې نښتې په پایله کې چې په ترس کې په خپله تلاګې ټپي او یو تن بل ملګری وژل شوی ونیول شوه. حمید مومن د ازادۍ راډیو کابل.
په افغانستان کې د تېر ژمي واوره او سږني ورښتونو په خلکو کې د وچکالۍ د ټغر د ټولېدو هیلې راوټوکولې خو د دې تر څنګ خلکو ته ډېر زیانونه هم واړول. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د واورو د ویلېدو او د سختو بارانونو له امله راوتلو سیلابونو د خلکو ډېرې کرنیزې ځمکې، باغونه او مالونه له منځه یوړل او دا لړۍ اوس هم په ځینو سیمو کې روانه ده. د جلال آباد جنوب سپین غره ته څېرمه سیمه په پچیر او اګام ولسوالۍ کې پرون یو سیلاب راوتلی و چې ځایي استوګن او پتیره بزګرو ته درانه زیانونه اړولي دي. د بزګرو څاروي، کرنیزې ځمکې او یو لړ کورونه له منځه تللي. په دې اړه له سیمې څخه داود وفا راپور راکوي.
د جلال آباد سویل ته د پچیر او اګام په ولسوالۍ کې د سپین غره له لمنو نه راوتلي سیلاب یو تن وژلی او د ځایي بزګرو کورونه، کرنیزې ځمکې او څاروي له منځه وړي دي. د عبدالولي په نامه د سیمې یو تن استوګن وویل:
مازدیګر تقریبا د سپین زور بجو په خوشا کې یو زړور سیلاب د سپین غره څخه راووتو چې د پچیر د رقم په ځانګړې توګه د لاندې پچیر د سیمې په زیاتره زراعتي ځمکې او ولاړ فصلونه یې ځان سره یوړل. دا زمرخیلو په سیمه کې یو نفر د وزیر په نامه هغه نیولی دی او وژلی دی. د هغه نه علاوه نور داسې انسانان ته ضرر نه رسولی، خو زراعتي ځمکه یې ډېره وړې ده. د ویلو بندونه یې ټول وړي دي او خره او کچر او غویان او د سباګانې دا مالونه د خلکو نه وړي دي. د پچیر او د اګام ترمنځ چې کومه لاره ده هغه د سیلابونو له امله خرابه شوې ده. هغه خوړ اوبه ولري چې په جوړېدو سره فعل هر امکان نشته.
د سیمې خلکو وویل دوی ته لا د اوښتو زیانونو پوره کچه نه ده معلومه شوې، خو په تېرو درېو کلونو کې چې ځینو مرستندویو ټولنو د اوبو کوچني سربندونه او کرنیز تاسیسات جوړ کړي وو هغه ځینې بېرته ویجاړ شوي او ځینې زیانمن شوي دي. دوی وویل حکومتي چارواکي دي د دوی د تاسیساتو د ساتلو او له راتلونکو احتمالي خطرونو نه د هغوی په ژغورنه کې مرسته وکړي. یو ځل بیا عبدالولي:
همدغه مرسته غواړي چې داسې موږ ته دغه لاره جوړې کړي، سړک راته جوړ کړي او هغه بندونه د اوبو چې وړي، ځکه چې د جوارو فصل وخت دی، مشکلیم تېره شوې ده، فصلونه د خلکو خراب دي هم دارو د تنګي او بوت چې نو به زایم کمی دي هم دې دبلې منتظر او دا به یو څه موږ زدا واشي دا هر وبو می فعلې چې زکه باندې ټول ویولل نو چې یو بل لا کله باندې سلا ختم نه دا اوس دا نه کې راتلون کې سلا سره ډیر شدید بحث سره مخ شو دی دا کې چې بل سلا راشي خدای نه خاطر نو د کلی په تاسو اوري تیریږي بل کې تم زار رسیږي
د نګران ولایت په ځینو نورو ولسوالیو او په تیرا کابل سیند ته په ورسیر مسیمو کې هم سیلابونه راوتلي چې په ځینو سیمو کې لا د زیانونو په اړه رپورټونه ترلاسه شوي نه دي.
داود وفاو چې د ننګرهار ولایت د پچیر او اګام په ولسوالۍ کې د راوتلي سیلاب د زیانونو په هکله راپور راکو. د افغانستان د اقتصاد وزیر میر محمد امین فرهنګ د زابل ولایت تللی تر څو د دغه ولایت د خلکو ستونزو او د بیا رغونې کارونه له نږدې وګوري. ښاغلي فرهنګ په هغې غونډه کې ګډون وکړ چې د سیمې قومي مشرانو، سپین ږیرو او دیني عالمانو پکې برخه لرله. په غونډه کې ګډونوالو خپلې ستونزې د اقتصاد وزیر ته واورولې. په سیمه کې زموږ د خبریال دواخان مینهپال راپور د مولوي محمد عمر آشنا په خبرو پیل کېږي.
د زابل ولس له معرفه څخه محروم ده. انقلاب ځپلی ده، وچکالي ځپلی ده، اقتصاد ځپلی ده، مشکلات به ډېر وي، خو په دغوره درجه باندې له نظم له ادارې او د قانونیت لخوا څخه هم محروم پاتې ده. په زابل کې له عسکر نیولې تر معموره پورې په هېڅ چا کې د قانونیت هېڅ اثر هم نشته. که ملي اردو هزار چنده تاسې راولي، که ملي پولیس هزار چنده تاسې راولي، که والي صاحب ګوندې شوم نیک مسلمانان هزار چنده راولي، خصوصي ابتکار ونه چې د زابل وضع نه ارامېږي نه فایده کوي. زه داسې وایم چې په زابل کې اول قانونیت نشته. دومه مسله داسې ده چې دلته د ولسو د حکومت تر مابین اعتماد سل سوی ده، بې اعتمادي ده، داسې بې اعتمادي ده. د حکومت ټول اشخاص چې وویني په داسې یو مرحله کې شپې سباقي لکه سبا چې کډه روانېږي.
سر معلم باچا چې خبرې لګېدو پیل کړي د دولت توجه ښوونې او روزنې ته راوړوله.
د زابل خلک په یوه بدبختي اختر چې هغه ډېره لویه بدبختي ده چې هغه نورو کېدونکی ده، هغه بېزمي ده. دومه خبره درته ولوږ او فقر ده.
وروسته میر محمد امین فرهنګ د خپلو خبرو په ترڅ کې د زابل له خلکو سره ژمنه وکړه چې دولت به ټول امکانات په کار اچوي تر څو د دې سیمې ستونزې هوارې شي.
زه ډېر افتخار کوم چې نن ستاسو په حضور کې یم او والي صاحب ماته وویل چې دا لومړی ځل دی چې د حکومت یو غلی یا دوه غلی دلته راغلی دی. موږ په دې کې شرمنده یو ځکه چې خلاف د کندهار او کابل په لار کې دی او هر وزیر صاحب کولای شي چې خنداس ستر چیزی یا کامل تجزی یا وادلتا یا توقف اکلی یا شپتی اکلی تاسو سر دوی او مونگ دا کار نده کلی انشاءالله بتا دا مسئله تغییر اکی او مونگ نن ده دیرو ده خپلو همکارانو او ده وزارتون و ده نماینگان سر ده زابل ده ولایت ده ستونز و پاکل خبری اکل او یا سو تصمیمون مو ونیول او سه هغه پروژه او هغه مسائل چی باید چی د اولویت په توګه صابل کې وشي هغه مونوت واخست. زه به دا راپور جلال معاون رئیس جمهور صاحب ته وړاندې وکړم. نو یو مسله موږ ته اوس معلوم شو او هغه دا دی چې د زابل په ولایت کې متاسفانه ډېر لږ کار شوی دی او ځینې خلک داسې استدلال کوي چې په زابل کې امنیت نشته نو موږ نشو کولای چې هلته کار وکړو. دا زما په خیال یو بهانه دی. ما په خپله ولید چې دلته ستونزې هغومره لوی نه دی چې په بلو ولایتونو کې په مقایسه کې.
میر محمد امین فرهنګ وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د کابینې یو شمېر وزیران زابل ته راشي. دواخان مینهپال د ازادۍ راډیو زابل.
د زابل ولایت خلکو د ستونزو په هکله مو راپور واورید چې دغه ولایت ته ورغلي د افغانستان د اقتصاد وزیر میر محمد امین فرهنګ ته بیان کړی وي.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او په افغانستان او نړۍ کې پر روانو حالاتو تر نورو لومړی ځان خبر.
او اوس هم پاکستان ته مخه کوو. پاکستان نن د خپلواکۍ 95مه کلیزه ولمانځله. پاکستان په 1947 کال لوی هند څخه د انګریزانو له وتلو وروسته د هند بیلیدو په نتیجه کې رامنځته شو. د پاکستان له جوړېدو او د هند له بیلیدو ډېر کلونه نه وو وتلی چې په 1950 کال د کشمیر پر سر سره د دواړو خواوو ترمنځ شخړه پیښه شوه. ورپسې په 1971 کال بنګلادیش چې د اوسیدونکو لوی اکثریت یې د اوسني پاکستان په شان مسلمانان ول او له هندوانو سره د ستونزو له امله له هندوستان څخه بیل شوي ول له پاکستان څخه بیل شو. پاکستان نن سبا له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د پاکستان د چارو کارپوهان فساد، فرقه پالنه او مذهبي افراطیت د دغه هیواد لوی مسئلې بولي او دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد حکومتونو هم په خپل 54 کلن عمر کې لازم ثبات نه دی لرلی. پاکستان په خپل 95 کلن عمر کې ډېر کودتاوي او پوځي حکومتونه لیدلي. ډېرو منتخبو حکومتونو یې تر پایه خپله دوره نه ده پوره کړې. دغه هیواد پر افغانستان د پخواني پوځونو د یرغل پر خلاف د افغان مجاهدینو کلکه ننګه وکړه او پراخ نړیوال ملاتړ یې ترلاسه کړ، خو وروسته د طالبانو د کلک ملاتړ په توګه راڅرګند شو او تر نن ورباندې د افغانستان په چارو کې تورونه لګول کېږي. دغه هیواد د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنگټن کې د القاعده شبکې له تروریستي بریدونو وروسته د ترهګرۍ پر خلاف د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې شامل شو او د القاعده په سلګونو مشکوک غړي یې امریکا ته وسپارل. سږکال پاکستان خپله ملي ورځ یا د خپلواکۍ کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې له هند سره یې د تیرو کلونو په پرتله په اړیکو کې ښهوالی راغلی. د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د یو مخ کېدو د لارې اصلي خنډ د کشمیر مسأله ده چې د دواړو یعنې هند او پاکستان د تاسیس له پیلېدو دوام لري. د پاکستان د خپلواکۍ د 95 کلیزې د لمانځلو په اړه به په پېښور کې زموږ د خبریال نجیب عامر راپور ته غوږ شو.
په 14 اگست چې کله د پاکستان د ازادۍ په یو جشن کې د دغه هیواد دغه ملي نغمه د هنرمندانو لخوا اورول کېده، ولسمشر پرویز مشرف، صدر اعظم شوکت عزیز او د کابینې نورو وزیرانو لاسونه پړقول. یو مهال پرویز مشرف خپل جذبات کنټرول نه کړی شول او په خپله هم مستانه ځوانانو سره ښه ښایسته شیبه وګډېدو. نوموړي د پاکستان د ازادۍ په جشن کې ولس ته په خپله وینا کې وویل، نن نه څو کاله وړاندې د پاکستان کشتۍ په ډوبېدو وه، خو نن هر څه په سمه لاره روان دي.
په 1999 کال کې د پاکستان بیړۍ په ډوبېدو وه، د پاکستان راتلونکی هیڅ روښانه نه و، خو نن د پاکستان بیړۍ د منزل په لورې روانه ده. پرویز مشرف زیاته کړه چې د دوی هیواد د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو څخه دی، ځکه چې دوی اټومي طاقت لري او په طبیعي ډول تر زرګونو کالو پورې د ژوند کولو جوګه دي. د مشرف په وینا لا هم په پاکستان کې زیات شمیر وروسته پاتې ذهن لرونکي ډلې ټپلې موجودې دي چې د روڼ اندو سره په ټکر دي. د ده په وینا دغه ډلې او ټپلې هڅه کوي چې په سیاسي ډول واکمن شي، د ولس ملاتړ ترلاسه کړي او پاکستان د یو تور سباوون سره مخ کړي. ده د ولس نه غوښتنه وکړه چې دا ډول خلکو سره د هیڅ قسمه ملاتړ نه کوي.
میں تمام اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ میرا ساتھ دیں اور گورنمنٹ کا ساتھ دیں، اور تاریخی اور پیچھے لے جانے والے عناصر جو ہیں ان کو ریجیکٹ کریں.
زه د ټولو پاکستانیانو نه غوښتنه کوم چې زما ملګرتیا وکړئ، د هیواد ملګرتیا وکړئ او د وروسته پاتو ډلو سره د ملاتړ نه لاس واخلئ. په سیاسي توګه دغه خلک له پامه وغورځوئ، دوی ته رایه مه ورکوئ، ځکه چې د دوی سوچونه مترقی نه دي. دوی موږ د تورتم او د شا په لورې بیول غواړي. د هیواد صدر اعظم شوکت عزیز د ملي ورځې په جشن کې د خپلې وینا په ترڅ کې وویل چې په پاکستان کې دننه ځینې داسې ډلې شته چې د هغوی د منفي فعالیتونو له امله په ګرده نړۍ کې د پاکستان نوم بد شوی دی. ده وویل، دغه ډلې په نړۍ کې زموږ نوم بدوي. موږ له یوه دریځ نه د دوی مخه ونیوله او دوی ته مو ماتې ورکړه. موږ یو روښانفکره او منځګړی قوم یو. موږ د بنسټپالنې پر ضد یو. موږ به نړۍ ته په پرله پسې ډول خپل دغه پیغام رسوو چې زموږ ټولنه بنسټ پالنه ده. شوکت عزیز همداراز په خپله وینا کې د خپلو دوو همسایه هیوادونو هندوستان او افغانستان سره د ښو اړیکو د ساتلو هیله څرګنده کړه. بل پلو د پاکستان د اطلاعات او کلتور وزیر شیخ رشید احمد د لاهور په لال قلعه یا سره ماڼۍ کې یوې پرتمینې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان یو مضبوط دفاعي سیستم لري او ورځ په ورځ دوی نور غښتلي کیږي. دوی ویل، د بابر کروس توغندي د برېمنې ازموینې څخه وروسته پاکستان په پام کې لري چې دې ته ورته یو بل توغندی وازموي چې تر 1000 کیلومتره واټن پورې به اټومي سرګلولې له ځانه سره وړی شي. د ملي ورځې په موقع د پاکستان ولسمشر، صدر اعظم او د اطلاعاتو کلتور وزیر د تروریزم پر ضد ولس ته خپل قوي هوډ ښکاره کړ او ژمنه یې وکړه چې د دوی په هڅو به ډېر زر په پاکستان کې تروریزم ته د پای ټکی کېښودل شي. نجیب عامر، د ازادۍ راډیو، پېښور.
د پاکستان د خپلواکۍ د 95 کلیزې د لمانځلو په هکله له پېښور څخه د نجیب عامر راپور ته غوږ وئ. او اوس هم پاموکړی وی خبر سیاست سر له سبا څخه د ازادي رادیو انټرنټ پانه په نوې بڼه تاسو ته د افغانستان او نړۍ په هکله خبرونه په پرله پسې توګه وړاندې کوي. زموږ د انټرنټ د پانه پته دا ده www.azadiradio.org www.azadiradio.org د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې د خبرونو برسیره د افغانستان په هکله مهم رپورټونه هم لوستلی او اوریدلی شئ. عزتمند اوریدونکو، زموږ دا خبری مجله هم په همدې ځای سرته رسیږي. زه نوریاس نوري له تاسو نه اجازه غواړم، خو نیم ساعت نور هم راسره اوسئ. دا نیم ساعت زما همکار